سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دی تاسو مخه کلاس اته راډیو ناورز موږ د پروګرام ډیټا برخه مایکروفون ساسي خبرونه د زنګړې شوی چې تکرار خبريږي خو تر غوړاندې د تې سات خبرونه د طالبان ولاته بي پي خسره د مبارزې ملي دراوي پاتیرو درې ورځې کې په ولس ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لکټر لګ دولس کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو ولس نور ټپین شوی دی. د ورښتونو له امله د مرکشوبلا په کاپیسا پروان دای کندی روزګان کندهار هلمند بادغیس فاریاب بدخشان هرات او فراه ولایتونو کې وخت دی. ولاته بي پي خسره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړې بیان کې د هم ویل چې د ورښتونو او سیلابونو لامل دو سوا څلور اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې یو زر پنځه سوه شپېته کورونه په جزئي ډول تخریب شوي دي. په افغانستان کې د تیرو درې ورځو په ترڅ کې د ورښتونو له امله یو شمېر مالي زیانونه هم اوښتي دي او د شاوخوا دولس سوه څارویو د له منځه تلو خبرونه هم خپره شوي دي. دا سلنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر اکسپانډ لیکلی دی چې د حفظ او مراقبت د مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې یو لیکه سړک پرانستل شوی دی چې د سلنګ دواړ لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې ده چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړې چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم خلاصه شي او بیا ټولو موټرو ته د تېرېدو امکانات برابر شي. د ټولګټو چارو وزارت د ویان په وینا کې چې واوره او طوفان ودرېږي نو سبا به د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي. د سالنګ لوی لار د دوشنبې له ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اور لګېدو له امله شاوخوا څلوېښت تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې سل نورو ټپیان شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور چا قصدن اچولی وه. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلی دي چې پېژندنه یې سخته ده. دا پیښه د شپې د یوې نیمې بجې شاوخوا رامنځته شوې ده. سیما کې امنیتي ځواکونه شتون لري. د دې سیمې پر سر یې الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي تر اوسه د اور لګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبر نن پنجشنبه د ایران دولتي ټلویزیون خبره کړې. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والي د مرستیال سید پورعلي په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یوویشت کاله عمر یې وه د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې ووژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله. پورعلي ادا کوي چې دا سرتیری د بلوا کوونکو له لورې وژل شوی دی. د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سوري لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نوي کال هرکلی په وی وینا کې وکړ او ژمنه وکړه چې له روسي سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي. خو نوموړي وویل داسې هم ممکن نه ده چې په هر بیه موافقه وشي. د زلنسکی د تېر شپې د ټلویزیوني وینا په یوویشت دقیقې وه. د پکې وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون نوي سلنه بشپړ شوی خو نوموړي خبرداری ورکړ چې پاتې لس سلنه به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل اوکراین سوله غواړي خو پر قیمت یې نه غواړي. زلنسکي زیاته کړه چې د جګړې پای ته رسېدل غواړي خو د اوکراین ختمېدل نه غواړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبيعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په ورستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کور کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کور دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږ کال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې لخپل درنو ملبنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او مدني فعال هله شمس ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون راوکی او د موضوع پاړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، د خبرونه په فایل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمی تاسو وینئ چې خلک په ورسره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خورته
سلامات.
د مهاجرت مسله چې ده ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وي، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سوي دي یاري پټې سوي دي افغانستان ته. دا ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي. اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډېرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لنډ څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه کپخوا ډېره غټه وه، اوس داسې په حدود شپږ تر اته فیصده ده. دوی پوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپله ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله ده چې دوی دا طالبانه نه دي، دوی په زور له کوروي تلسوي دي. مال یې هلته پاته ده، حسابې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاته کېږي. څه چې دي د ژوند پروګرامونه، اوس دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګ دی مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکه داوا لري، هلته د ملک تقسیم شوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل شوی، په شلو کورو تبدیل شوی ده. موږ خپل تقریبا 27 تکړه کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوی تقسیمات او د بچوي وکونو یو نیم سل تر رسید. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راځي، هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده.